Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د عقرب یا لړم 14 او د نومبر 3 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په دروغ وهلي. د طالبانو دغه ادارې د یک شنبه په ورځ په دې اړه دوه جلا اعلامیې ورکړي چې له مخې یې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په دروغ وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې او زنا بلل شوي. په ورته وخت کې یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 30 پورې په افغانستان کې د 15 نارینه او 15 ښځو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوې. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې له بدني سزاو څخه لاس په سر شي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ریاست د 1404 هجري لمریز کال د کانکور ازموینو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی. دغه ادارې د یک شنبه په ورځ د نومبر په 3 د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په ښوونځیو او دیني مدرسو کې داوطلبان کولی شي د ازموینې لپاره فورمې ډکې کړي. په دغه کانکور کې هم د ښځو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت په رامنځته کېدو سره تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوي او نجونې حق نه لري چې پوهنتون ته ولاړ شي او د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په یو پیغام کې پرون ویلي چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان 6000 مثبتې پیښې ثبت شوې.
څرنګه چې شرعي هم سرخکان یو ساري وایروسي ناروغي ده، په افغانستان کې هم ځینې وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي. نسبت تیر کال د سکه لمک سره د مشکوکو واقعاتو ګراف یو څه اندازه پورته شوی. په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو څومره شلته نمونې اخیستې دي. نسبت تیر کال ته لمک سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی چې سکه لمک سره کنفرم یا مثبت تایید شوی واقعات نږدې 6000 دي.
زمان دا هم ویلی چې دوی پلان لري د شری واکسین ملي پلان تطبیق کړي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې مخکې په افغانستان کې د شری د ناروغي په زیاتېدو اندېښنه ښولې وه. ویلي وو چې هلته د شری ټول ټال پیښې څه باندې 250,000 ته رسېږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې 11 کسان پرون په یوه بمي چاودنه کې ټپیان شول. د راپورونو له مخې وسلوالو بریدګرو د سرینګر په یوه ګڼه ګوڼې بازار کې لاسي بم پر هندي پوځیانو وغورځوه. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د چارواکو په خبره ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د سغدریز اسلام پاله لشکر طیبه ډلې یو جګپوړی قومندان له دوو نورو وسلوالو سره په کشمیر کې د هندي سرتیرو لخوا ووژل شو. فلسطینی مرستندویانو په غزې کې د اسرائیلو په بمباریو کې د لږ تر لږه 1.5 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی. له دې ډلې لږ تر لږه 14 تنه د غزې په شمال کې د بیت اللهیه په فلسطینی ښارګوټي او د جبالیه په نوم د کډوالو په کمپ کې وژل شوي. دا کمپ د یکشنبه په ورځ د اسرائیلو پوځ د نوي برید اصلي هدف بلل شوی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ایران ولاسته امریکایي خبریال رضا ولیزاده نیول تایید کړي او ویلي دي چې دا کار ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د ازادې اروپا فردا رادیو د روان کال د میزان په 23 خبر ترلاسه کړ چې دغه ایرانی ولاسته امریکایي خبریال چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی وو په تهران کې نیول شوی. ښاغلی ولیزاده چې د فردا رادیو کارکوونکی وو د 2020 کال په نومبر کې دغه رسنۍ پریښوده او د څه مودې لپاره بهر اوسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل چې دوی په ایران کې د رضا ولیزاده له نیول کېدو خبر دی او زیاته کړې ده چې له خپلو سویسی ملګرو سره چې په ایران کې د امریکا د ګټو د ساتونکي په توګه کار کوي دوی په تماس کې دي څو د دې قضیې په اړه نور معلومات راټول کړي. دا وو خبرونه. او اوس هم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملار. په ایران کې سږ کال 9 افغانان اعدام شوي دي و افغان اعدام شوي خور وایي.
جرم بیادر مواد
ما د ورور جرم د مخدره موادو ساتل و. نږدې 4 کاله او 8 میاشتې زندانی و. له افغانانو سره ډیر بد چلند کوي.
د طالبانو حکومت غواړي بازارونو کې پخوانی زنځیري هټۍ بیرته فعال کړي. دا چې دا څه ډول دکانونه دي خپرونه کې تفصیل درته لرو. امریکا کې سبا ولسمشریزې ټاکنې کېږي. دغو ټاکنو کې مخکې له مخکې څه باندې 70 میلیونه کسانو خپلې رایې کارولي. که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. په یو راپور کې مو د کوچیانو ستونزو ته هم کتنه کړې.
مالداري اوس خو داسې نه دي لکه پخوا چې 450 میږې لرلې. اوس خو نو 450 لرو په هغو په جنجال اخته یو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د دغې خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. 15 بجې او 15 دقیقې دی. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي 13 اکتوبر میاشت د 14 افغانانو په ګډون 1,600 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال لپاره تر اوسه 9 افغانان په ایران کې اعدام شوي. په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا د یو محکوم افغان زندانی خپلوان وایي چې د خبر اندیښمن کړي. تفصیل له صفی الله سانیکسی اورو.
په ایران کې یو میشت افغان کډواله د خپل نوم د نه ښولو په شرط وایي چې ورور یې دوه اونۍ مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو. هغې ازادي راډیو ته وویل د خپل 33 کلن ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه.
جرم بیادر مواد بود. نزدیک 4.5 ماه زندان شد.
زما د ورور جرم د مخدره موادو ساتل و. نږدې 4 کاله او 8 میاشتې زندانی و. له افغانانو سره ډیر بد چلند کوي. زلونه محکمې ته ولاړم. قضایه قوې عالی محکمې د افغانستان سفارت هیڅ یو کار هم ونه کړ. لیکونه یې راسره شته.
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نو میوانه خستل شي وایي د اعدامونو د خبر له اورېدو سره ویره لري چې داسې نشي ورور یې اعدام شي.
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان به نه انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي. موږ هر ځای لاړو، سفارتونو ته لاړو، کابل او تهران ته لاړو، هڅه مو وکړه خو هیڅوک یې مسؤلیت نه مني. دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي.
ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو له مخې ساکال په ایران کې 9 افغانان اعدام شوي دي. دا شمیره د تیر کال نږدې 2 چنده او د 2022 کال د اعدامونو 3 برابره ده. له بلې خوا د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت 13 ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی تر 4000 زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له 5000 تر 6000 پورې افغانان بندیان دي. د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د 14 افغانانو په شمول 1,600 کسان اعدام شوي. دا په وروستیو کلونو کې په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غاک فارسي ټلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل
ماه گذشته
تیره میاشت د اعدامونو له لحاظه په 13 یا 14 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د اسلامي جمهوریت رژیم د نړیوالې ټولنې او د رسنیو پام جګړې ته اړولی او په ایران کې دننه هغه څه کوي چې د خپل ځان د بقا لپاره مهمه بولي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د شمیرو له مخې په ټولیز ډول سږ کال په ایران کې شاوخوا 652 کسان اعدام شوي دي. ډیری اعدام شوي کسان په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقوقو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو سبا سه‌شنبه په امریکا کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره کیږي. په دې اړه درته وړاندې یو تفصیلي راپور لرو او دا هم درته وایو چې تر اوسه څه باندې او یا میلیونه کسانو له ټاکلې مودې مخکې رایا چونه کې ګډون کړی دی. اوس راځو دې ته چې یو شمېر افغان خبریالان چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته یې په فرانسه کې پناه اخیستې وایي چې د خپل مسلک خلاف کارونو کې بوخت شوي. دغو خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، یاد هیواد ته له کډوالۍ وروسته په تیرو درېو کلونو کې په رسنیو کې د کار د زمینې د نشتوالي له امله د پلورونکو د رستوران د کاروبار او یا کارګرانو په توګه کار کوي. تفصیل له سنا کاکړه وو.
د 2021 کال د اگست په 15مه د افغانستان د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بېلابېل هیوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو. کټینا عمري یوه له دغو افغان خبریالانو څخه ده. نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یوه خصوصي ټلویزیون خبریاله وه چې اوس فرانسه کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله یې ونشو کولی په یاد هیواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
د افغان ښځې لاسي صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټوله اروپا کې یې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې. د افغان ښځو کوم لاسي صنایع چې موږ یې خرڅوو لاسي دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي، او قالین چې د سکولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنگونه لري،
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت به فروش میرسانیم.
عتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغاني او فرانسوي خوړو یو رستورانت لري، ازادي راډیو ته وویل،
ما د شهر لیل فرانسه تقریبا حدود 6 میاشتې کې
شپږ میاشتې کېږي د فرانسې په لیل ښار کې مې یو رستوران جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکي کې نور افغانان کار ته وګمارم او هغه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړم چې په ژبه نه پوهېږي،
زبان یاد ندارن، بر اونا فراهم بسازم.
فرانسه یو له هغو څو اروپایي هیوادونو دی چې ډېر افغان خبریالان یې منلي دي. د جرمني د دویچه وله په یو راپور کې تیر کال په فرانسه کې کډوالو او بیتابیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی، تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمېر افغانان و چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تېرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي، خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان میبره.
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس لیوي کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. په داسې یو ځای کې کار کول راته اسانه نه دي.
یعنی کار کردن در یک چنین نهاد آسان نیست برای من.
د یادونې ده چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمېر د کاناډا او امریکا په ګډون نورو اروپایي او لویدیځو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي، چې د راپورونو له مخې په ډېر کم شمېر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډېری یې په هغه کارونو بوخت دي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بېلابېل معیارونه، د کوربه هیوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمېر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هیوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بېلابېلې دندې لري، څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلاوطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلینو تازه ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعال کړي. یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخوانیو دولتي مغازو بیا فعالول ګټور کار بولي، خو وایي ګمان نه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دې اړه عملي ګامونه پورته کړي. دا چې دا زنځیري مغازې څه ډول مغازې یا دوکانونه دي، تفصیل به له حدیث پردې سوال.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتېدونکو کچې ته تر نړیوالو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاقو او اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي چې ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعالې کړي. د دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې د دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د یاد شرکت مرستیال محمد امین صاحبزاده هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د پخوانیو دولتي مغازو بیا فعالېدو هرکلی کوي، خو وایي تېرو ژمنو ته په کتو ګمان نه کوي چې عملي بڼه به خپله کړي. د کابل ښار اوسېدونکي محمد بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په رسنیو کې ظاهرېدل او خلکو ته دا وویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم دین مارکیټونه به جوړېږي چې هغه به متضرره یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي، خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیزو وړاندو ته ورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارک کول او د دولتي ادارو کارکونکو او عامو خلکو ته به په کمه بیه او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لارې ویشل کېدل او د یادونې ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یوه برخه وه. د کابل ښار یو بل اوسېدونکی صفی الله ازادي راډیو ته وویل:
یو لو یو ستر اقدام د لزړه پرې خوښ یو غوښتنه مې ده چې پښته اوسني حالاتو کې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ دی، د خوراکي توکو لوړې بیې، د کار نشتون، د خلکو بېروزګاري. چار اقدام چې دوی کړی د ولس لپاره هم عملي شي، ځکه چې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان له ډلې ازرخ شافیزي وایي په کابل ښار کې د پخوانیو دولتي مغازو فعالول اغېزمن دي، خو دا چې دغه اقدام به څنګه او له کومو امکاناتو کېږي په اړه دا او ګڼې نورې پوښتنې موجودې دي.
خو هغه شرکت نه و، تجارت نه کوو، د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بڼه ولري. زه نه پوهېږم چې څه ډول دا کولی شي، ځکه چې دا د لکه چې سایه ښیي د افغانستان تجارت شاوخوا لس میلیارد ډالر په کال کې دي. دا شرکت به څونه پانګه ولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچوي.
له بېوزله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا څرګندونې داسې مهال دي چې د کابل او بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بېروزګارۍ او د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کړی او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 18 په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله لیکلي دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سبا سه شنبه د نومبر 15 په امریکا کې د جمهوری ریاست ټاکنې ترسره کیږي. میلیونونه امریکایانو غوړ د مخه په وختي رایه اچونه کې ګډون کړی دی. په وړاندوینو کې د جمهوری غوښتونکو د کاندید ډونالد ټرمپ او د ډیموکراټانو د کاندید کمالا هاریس ترمنځ سیالي ډیره نږدې او سخته بلل شوې. تفصیل له صفی الله ستانیک زیور.
د یک شمې تر ورځې شاوخوا 15 میلیونه خلکو وختي رایه کارولې دي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیالي خورا نږدې بلل شوې او د ټولو سترګې سوینګ سټیټس یا هغو ایالتونو ته پاتې دي چې دریځونه ثابت نه دي. په وروستیو څو ورځو کې دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او کمالا هاریس په همدغو ایالتونو کې خپلې انتخاباتي هلې ځلې څرګنده کړې وې. هاریس د یکشنبې په ورځ درې ټاکنیزې غونډې پلان کړې وې. ورځ یې له ډیټرویټ پیل کړه او وروسته پونټیاک ته ځي، تر هغه وروسته میشیګان ته چې ډیموکراتانو ته اهمیت لري ورځي. ډونالډ ټرمپ بیا د یکشنبې په ورځ پنسلوانیا، شمالي کارولینا او جورجیا ته ټاکنیز کمپاینونه او ویناوې پلان کړې وې. د دا درې واړه سیمې په ټاکنیز پلاوي یا الیکټرال کالج کې مهم دي. که څه هم امریکایانو ته په ټاکنو کې د متحده ایالاتونو داخلي مسایل ډېر مهم دي، خو دا واړه انتخابات په نړیواله کچه د څو لویو کړکېچونو په اوج کې ترسره کیږي چې تر ټولو مهم یې د اوکراین دوامداره جګړه، د منځني ختیځ کړکېچ، په څو لوریو کې د اسرایل نښتې او بریدونه، او له ایران سره د کړکېچ زیاتېدل دي. په دې سربېره د افغانستان مسله هم څو واره په ټاکنیزو کمپاینونو کې یاده شوې. د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمناکه قضیه یاده کړې، او له دې عمله یې د بایډن پر ادارې کلکې نیوکې کړې دي. ټرمپ په خپله یوه ټاکنیزه غونډه کې ادعا کړې چې که ولسمشر شي، د لوړې په ورځ به د هغو مقاماتو استعفاګانې د ده په میز پرتې وي چې د افغانستان د پرېښودو په ګډوډه قضیه کې پړ دي. ټرمپ او ټیم یې په وار وار په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان مسایل یاد کړي، او دی پخپله هم د امریکا د هغو میلیاردونو ډالرو وسلو او مهماتو یادونه کوي چې افغانستان کې طالبانو ته پرېښودل شوي. اخوا بیا د ډیموکراتانو کاندید کاملا هاریس چې په ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان په مسله ډېره نه ده غږېدلې، یوازې یو وار له ټرمپ سره په مناظره کې د افغانستان اړوند پوښتنې ځواب کړي. هغې له افغانستانه د وتلو په اړه د بایډن د پرېکړې ننګه کړې، او ویلي دي چې امریکا له افغانستانه په وتلو د ورځې 300 میلیون ډالر چې یوې بې پایه جګړې کې لګول نور نه مصرفوي. هغې ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو سره د دوهې د دیپ خبرو تر ټولو کمزوري موافقه لاسلیک کړه.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوې دي. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د ټولنې د نورو وګړو په څیر کوچان هم ګڼې ستونزې لري، او له اوسنیو واکمنانو څخه ګیله مندي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې وچکالي مالداري او څړځایونه زیانمن کړي، او په خبره یې د پخوا په څیر اوس پر ډیوران د آزاد تګ راتګ اجازه هم نه لري. د افغانستان د احصایې ملي ادارې شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې 1.5 میلیون کوچان ژوند کوي، خو کوچان بیا خپل شمیر شاوخوا 15 میلیونه یادوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
دا کوچان څو ګر سره نه رامالمیږي نه راښکاریږي. دا مدد چې ورور یو ډاکټران دې راته مات پکې یو ډاکټرانو پښتنه دې را باندې وکي. ډاکټر
شاوخوا شپېته کلن شاولی اکا په هلمند کې د خپل کېګدی ډاډ تناست، او ګیلمن دی چې حکومت د کوچانو روغتیایي، ټولنیزو او د مالدارۍ ستونزو ته پام نه کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل کلیو او بانډو کې حکومتي چارواکي او مرستندوی موسسې کله ناکله د نورو وګړو لاسنیوي ته ورزي، خو په وینا یې د دوی د حال پوښتنه څوک نه کوي.
نه پوښتنه کوي، نم دا شش کال کې د ډاکټرانو دلی دي، نه وروره کشنیان هم ټول سینه بغل دي پراته دي، وسه په شپخانه کې پستر دي، وروره مشتنه را دي نه مشتره معلومات کوي.
شاولیا کوای په خوای هلمند او ټول جنوبی زون کې پراخ څړځایونه او د مالونو د اوبو کولو لپاره کاریزونه، ویالې او ډندونه درلودل، خو په وینا یې اوس وچکالی هغه ځپلې دي. د افغانستان د کوچانو چشمیر د احصایې ملي ادارې لمخې شاوخوا 1.5 میلیون او د کوچانو د استازو په خبره 15 میلیونه دی. لوی کاروبار او د عاید سرچینه همدغه مالداري ده. ولی محمد بیا وای له وچکالی سره سمې د مالداری هغه په خوانې کاروبار هم نه دی پاتې.
موږ مالداری وس خدا سینې د لکه په خاص وی سلور 1500 میډیم لرلې صابن ته پورته کېدلو بیر تر اخشه ته کېدلو وس خونو سلور 1500 لرو په هغه په جنجال اخته یو دی. نور خونو ژوند ژوندګي خوندار کړدی په برابر ته وینې دا خیمه ولاړې دي هغه پینی دي هر ځای سوري سوري دي په دغه خپل شپه ورسته ورو.
د پخوانی جمهوریت نظام په وروستیو کې د ورینه هم د کوچانو د ملي ورځ په توګهونه مول شو، چې په 1999 مریض کال کې بیا دا ورځ په ارګو یو شمیر ولایتونو کې هم ول منزل شو. هغه مهال دولت ژمنه وکړه چې له هر جوړیدونکو بند څخه خړوبیدونکو 10% زمکه به د همغې سیمې کوچانو ته ځانګړي کوي، او دغه راز به د دوی غصب شوی څړځایونه آزادوي. خو د کوچانو استازي وایي هغه خبرې هم عملی نشوي. کوچی مشرانو د طالبانو لبیا وکمنیدو وروسته هم له اروند چارواکو سره د څړځایونو، روغتیایي او حیواني کلینیکونو او د زده کړو په برخه کې خپل ستونزې شریکې کړې دي. خو د کوچانو استازي وایي دولت غوږ نه دی پرې ګرولی.
خو هغه امکانات چې کوچی ته پکار دي حکومت په لاس کې نه دی ورکړي. نوخه خبره بدایي چې پیلي نظام د کوچانو هغه قربان
نذیر احمد زای په خوانی ولسی جرګه کې د کوچانو د لاسو استازو له ډالې یو دی. هغه ازادي راډیو ته ویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوچانو حقونه نه دی ورکړي، بلکې هغه ځمکه او خارګوټي چې تیر نظام کې کوچانو ته ځانګړي شوی وو طالبانو یې فرمانونه لغوه کړي.
هر چا دی کوچی لژون نه استفاده کړی دا بل خصوص پیلی نظام چې اوس په کابل کې واکدار ده دوی هم کوچانو له ډوډۍ نه واخلا دی دوی له استوګن له هر څه نه به استفاده کولې همدغه کوچانو چې له بمبارونو ډیرو مشکلاتو سره مواجه سو خو کله چې دغه نظام راغی په یواز د دې چې کوچانو ته وده ورکړي هغه څه چې موږ په جمهوریت کې ورته کړي وو هغه یې له پښو نه لاندې کړه د مثال په توګه د کوچانو لپاره یو مستقل ریاست وو هغه یې راواخیسته بیرته یې سرحداتو پورې مربوط کړه او دوی ته چې کوم شارګوټي د جمهوریت په وخت کې مونږه وخت حاکمانو لخوا نه فرمانونه اخیستي وو چې دوی هلته میشت شي او دا د هر افغان حق ده چې په افغانستان کې د استوګنې لپاره یو کور ولري بدبختانه اوس دا چې دوی نور کومه کړی وای هغه هم دوی بیرته هغه شارګوټي کینسل کړل او بیرته دوی ته اوس په اجاره یا نوره مالیه یې پې حواله کړې ده د کوچانو په حق کې ظلم ده
کوچان تر ډیره د څړځایونو او د مالدارۍ د ودې په خاطر په اوړي او ژمي کې خپلې کډې نورو سیمو ته باروي او دوی په خوا پر ډیورنډ کرښه هم آزاد تګ راتګ کوي اوس یو شمیر افغان کوچان وای د انګور اډې او غلام خان بندر په ګډون هغه لارې د دوی په مختلل شوی چې په خوا به پر تګ راتګ آزاد وو بلال فریادی د بلوچستان له ژوب څخه ازادي رادیو ته ویلي کوچان هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او په خبره یې نه هلته پاکستان ورسره سم چلند کوي او نه هم د افغانستان لار ورته خلاصوي
کوچان له ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي دلته نه کوچان ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دي کوچان نو کوچان ډیر سخت ستونزو سره مخ دي نه انګور ډالر خلاصوي نه انځر بارډر ته خلاصوي نه د کمردین بارډر ته خلاصوي او نه د چمن بارډر ته خلاصوي نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي
یو شمیر نورو کوچانو هم د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي او ویلي دي دوی له خپلو رمو او کډو سره په سرحد کې ایسار شوي چې بدې ورځې ګالي موږ د کوچانو د دغو ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو له ریاست سره اړیکه ونیوله د دغه ریاست مشر وویل چې ویاندې باید رسنیو سره خبرې وکړي د وزارت ویان تسلیم الله حقانی په لومړیو کې د خبرو ژمنه وکړه خو وروسته یې وویل چې ازادي راډیو سره د خبرو اجازه نه ده ورکړل شوې
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ اوریدونکو اوس هم ستاسو د پیغامونو د نشریدو وخت را رسیدلی
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دغه د طالبانو امر بالمعروف چې دا اعلان کړی دی وای کوم تصویرونه چې باندې سوي دي دا ښکار نه دی دا زمول ور نه دی اوس څه چې دی ته ضرورت لرو مشتاسي د اوس په زمانه کې نړۍ پر مخ روانه ده او دوی دا کارونه کوي والسلام با احترام
السلام علیکم دی ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم جنباز کوشه مدي غزنی ولایت نه نو خامخا داسې په نن نصر زمانه کې خو ډیر کم خلک چې دي هغه داسې سیاقسونه به نه اخلي نو هغه به خلک چې ټلیفون بهنی ورسره خو چې ټلیفون ورسره وي نو هغه خامخا عکسونه هم اخلي او عکسونه به هم ورسره وي نو داسې اوس په راتلونکي کې به دا څرنګه شي نو دا هغه پوښتنه داسې یا وخت په تېرېدو سره به معلومه شي چې هیا څنګه کېږي دا خلک ټلیفونه به نه جمو کې اچوي نه بیا ګرځي او که به څنګه حساب کېږي نو دا ډېره پیچلې موضوع ده دا د وخت په تېرېدو سره معلومه شي السلام علیکم
زه حبیب الرحمن زواکی من ده مال ده ایران هیواد دیست ده شهر سخه پر طالبان پر حکمه کنیدن ده جغش ده چی کم دریسا آوانان شهیدن سویده ده و باید پلچون ووسی ده خود چگو که نوی چی ایران وویشتلا پا خارج هیواد که تیو وگره و وجل سی آقا خپل پشتنه که مون اسلامی همارا تروس کرده ده بسواس نده کرده نیخ برگون شوده لیده ورگون یه مانانه لیده غندل یه مانانه لیده باید انتقام یو وخت دلسی موږ پر افغان حکومت باندې دا غږ دی چې انتقام یو وخت دلسی تر څو به افغانان وژل کیږي
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو دا په افغانستان کې قانون او معدنونه اوسنه حاکم ادارې لوري ارزان او کم قیمت او لیلام په ډول پلورل کیږي او بل نیمګړتیا شفافیت نه موجودیت دی. چین دی او که نور داسې هیوادونه چې دوی خپلې ګټې ګوري په افغانستان په غم کې نه دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم له نوو خبرونو او مطالبو سره. خو اوس مې همکار حمید حکیمی راغلی چې تاسو ته دری خبري مجله وړاندې کړي. حکیمی صاحب ستړي مشه.
ممنون رجین صاحب.